السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستنګزیم تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان مشرانو جرګې د ریپلاوي وي د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف سرګندونی ثابتوي چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ دی پرویز مشرف ویلي پاکستان د طالبانو په واسطه د افغان حکومت پر ضد له څو کلونو راهیسې د جګړې میدان ګرم ساتلی دی د ټاپي پروژې د عملي کار پاره باندې نن یو تفاهم لیک په ارګ باندې کې لاسلیک شو نور مطالب هم درته لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه خبرو ده سیمه او نړۍ په خبرونو کې چې وروسته خبريږي او رای د خیبر پښتونخوا د 400 په تنګي سیمه کې وسلوالو نن پر محکمې برید وکړ په دې حمله کې اته تنه وژل شوی او لس نور ټپیان دي ایران په تهران کې په د ترکیه سفیر هزار کړ ایران د ترکیه مشرانو پر دې تورنو اعتراض کړی چې ویلي دي د ایران اسلامي جمهوریت فرقایي شخړو ته لمن وهي او سیمه بې ثباته کوي خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه ناجیه ساپه در اوروي
په پیل کې د مهم خبرونو سر ټکی او راي د کونړ پر سرکانو خاص کونړ او دانګام ولسوالیو یو ځلی بیا د پاکستانی پوځیانو له لوري واتیا توغندي وشتل شوې د افغانستان د مرکزی احصائیه ادارې نوی موندنې ښیي چې د تیرو دریو کلونو په موده کې د تصمیم نیونې په برخه کې د ښځو ونډه یوازې 1% اضافه شوې او د کندوز د پوهنې ریاست چارواکي وایي په روان کال کې نږدې 30 ښوونځي بیا رغولي بشپړ خبرونه د ټاپي پروژې د عملی کار د پیل هوکړه لیک نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شو په د غونډه کې د جمهور رئیس سلاکار ډاکټر محمد همایون قیومی ویل چې ټاپي پروژه نه یوازې د ګازو یو نل لیک ده بلکې د نوري فایبر لپاره یو اقتصادي دهلیز هم بلل کیږي
ډیر خوشی ورځ ده چې د دې لوی ملي او سیمیزي پروژې د بشپړتیا یو لوی ګام اخلو په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د پیل موافقه ته به هم لاسلیک کوو
په همدې حال کې د ټاپي لیمیټډ د شرکت رئیس مراد امانوف په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې ټاپي پروژه به د اقتصادي پراختیا سبب شي نږدې 15 میاشتې وړاندې د ټاپي پروژې هوکړه لیک د شامل هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو د کونړ پر سرکانو خاص کونړ او دانګام ولسوالیو یو ځلی بیا د پاکستانی پوځیانو له لوري واتیا توغندي وشتل شوې دي د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان فرید الله دهقان نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه توغندي 13 ورځ نه وخت لګیدلی او ډیری خلک له خپلو کورونو پریښودو ته اړ کړي نوموړي وویل چې دغه توغندي تلفات نه لري د کونړ امنیتي چارواکي وایي له تیرې یوې اونۍ را په دې خوا د دغه ولایت پر بیلابیلو سیمو نږدې 300 توغندي د پاکستان له لوري وشتل شوي او دوه ملکي وګړي پکې وژل شوي دي د افغانستان د مرکزی احصائیه ادارې نوی موندنې ښیي چې د تیرو دریو کلونو په موده کې د تصمیم نیونې په برخه کې د ښځو ونډه یوازې 1% اضافه شوې ده د دې ادارې سرپرست شیر محمد جامیزاده نن په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د سروې په مرکز او ولایتونو کې د نږدې 9000 دولتي ادارو خصوصي سکتور او غیر دولتي موسسو له کارکوونکو سره د مرکو له لارې بشپړه کړې ده دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ښځو د حقونو بیلابیلو ټولنو د تصمیم نیونې تر کچې د ښځو پر ونډې ټینګار کړی او ویلي چې د ټولنې د نیمایي نفوس سره سره د تصمیم نیونې په برخه کې د ښځو ونډه ډیره کمرنګه ده او د کندوز د پوهنې ریاست چارواکي وایي په روان کال کې نږدې 30 ښوونځي بیا رغولې دي د دغه ولایت د پوهنې رئیس محمد رستم احمدی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ښوونځي د سباندې 30 میلیونه افغانۍ په لګښت د پوهنې وزارت لخوا بیا رغول شوی په ورته وخت کې د کندوز والي اسدالله مرخیل وویل چې دغه بیا رغول شوی ښوونځي تر ډیره د جګړو له امله تخریب شوی و او د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له احمد شیبر سخوري
د خیبر پښتونخوا د 400 په تنګي سیمه کې وسلوالو نن پر محکمې برید وکړ په چارسده کې د پولیسو افسر سویل خالد رسنیو ته وویل چې په دې حمله کې 15 ملکیان او درې حکومتي چارواکي وشل شوي دي. د سویل خالد په وینا په پیښه کې لس تنه ټپیان شوي دي. د یو تازه خبر له مخې په دې پیښه کې د ټپیانو شمیر نږدې 1500 ته رسیدلی. د پولیسو په وینا دا برید دریو ځوان وژونکو کړی دی چې یو یې بریالی شوی دی چې ځانمرګی برید وکړي او دوه تنه نور یې په ډزو وژل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. ایران په تهران کې د دوشنبه پر ورځ ترکیه سفیر احضار کړ. ایران د ترکیه مشانو پر دې تورونو اعتراض کړی دی چې ویلي دي د ایران اسلامي جمهوریت فرقه شخړو ته لمن وهي او سیمه بې ثباته کوي. ایران چې اکثریت شیعه دي د شیعو په مشه د عراق له حکومت سره نږدې اړیکې لري او په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي. بل لور ته ترکیه چې اکثریت پکې سنیان دي په سوریه کې د سنی یاغیانو ډلو ملاتړ کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاو شوخلو د یکشنبه په ورځ د مونشن نړیوال امنیتی کانفرنس ته ویلی وو چې ایران غواړي سوریه او عراق شیعه کړي او ترکیه په منځني ختیځ کې د دا ډول فرقه یي تبعیض مخالفه ده. چاو شوخلو پر ایران غږ وکړ چې د سیمې له بې ثباتۍ او ګډوډۍ لاس واخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی وویل چې د ترکیه سفیر هاکان تیکین ته یې وویل چې تهران به له زغمه کار واخلي خو د صبر کاسه هم چې کله ډکه شي بیا څه شي. د اذربایجان ولسمشر الهام علیف خپل میرمن مهربان علیف د مرستیال ولسمشر په توګه ټاکلې ده. د ولسمشر علیف د دې ټاکنې بیان نن د اذربایجان د جمهوری ریاست پر ویب سایټ خپور شو. علیف د پخوانی شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې د 2003 کال له اکتوبر را په دې خو هغه وخت ولسمشر شو چې پلار حیدر علیف سخت ناروغ شو. حیدر علیف چې له 1993 کال را په دې خوا ولسمشر وو دوه میاشتې وروسته تر دې چې زوی جمهور رئیس شو وفات شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویتالی چورکین له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. ویتالی چورکین په ملګرو ملتو کې د روسیې استازی وو چې پرون په نیویارک کې مړ شو. په هغه بیان کې چې د کرملن پر ویب سایټ پرون ناوخته خپور شو پوتین د چورکین مړینه د روسیې د بهرني سیاست په برخه کې لویه ضایعه بللې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف 4 کلن چورکین د خپل ژوند برخه ګڼلی. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وویل چې چورکین هغه څوک چې د روسیې او چین ترمنځ په ملګرو ملتو کې همکاري پراخې کړې. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګاترس په یو بیان کې د چورکین مهارت او ملګرتیا ستایلی او ویلی دی چې چورکین په امنیت شورا کې پیاوړی حضور درلود. چورکین د 2008 میلادي کال په اپریل کې په ملګرو ملتو کې د روسیې استازی ټاکل شوی و. کرملن د اوکراین د سولې هغه پلان رد کړی دی چې روس پلوی اوکراینی سیاستوالې طرحه سپین ماڼۍ ته وړاندې کړې ده. د اوکراین د پارلمان د غړي اندري ارتیمینکو د طرحې له مخې چې راپور لومړی نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپور کړ له روسیې غواړي چې د روسیې له ختیځ څخه خپل ځواکونه وباسي او پر اوکراین غږ کوي چې روسیې ته د 500 یا 100 کلو په مخه د کریمیا د اجاره ورکولو په اړه ټول پوښتنه وکړي. کرملن د دې پلان شرایط پوچ او بې معنا بللي دي. د کرملن ویاند دیمیتری پیسکوف پرون په مسکو که یو خبری کانفرنس ته وویل روسیه څنګه خپل سیمه په اجاره ونیسي. پیسکوف زیاته کړه د اوکراین کډکیچ که یو د حل لار ولري نو هغه به یوازې د منسک د موافقه په چوکاټ کې وي.
د سیمه اونړي خبرونه مو واوریدل. دا او نور د افغانستان مهم خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې لیدلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان مشرانو جرګه د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف هغه خبرې چې حکومت یې د افغان حکومت پر ضد له څو کلونو راهیسې د طالبانو په واسطه د جګړې میدان ګرم ساتلی دا ثابتوي چې پاکستان د ترهګرو ملاتړی دی. د ټاپي پروژې د ډیزاین او انجینري کارونو د پیل تړون نن افغان حکومت له یوې جرمني کمپنۍ سره لاسلیک کړ.
په رښتیا سره نن د خوشی ورځ ده چې د دې لوی ملي او سیمیزې پروژې د پشپلتیا یو لوی ګام اخلو. د ټاپي پروژې د کار د پیل موافقې ته به هم لاسلیک کوو.
د افغانستان د مرکزي احصایې اداره وایي د تیرو درې کلونو په موده کې د تصمیم نیونې په برخه کې د ښځو ونډه یوازې 1% زیاته شوې ده.
با اساس آماری که ما در سال 1392 داشتیم، فیصدی زنانی که در سطح تصمیم گیری قرار داشته به 9.9% بود.
نور مهم مطالب هم لرو در پروگرام پا دویم نیمایی که انصاف بلده که او دورکشو و اجزان اخبروانه مهی روی. وخت 2:10 دون کې دی راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د پاکستان د پخواني ولسمشر څرګندونې ثابتوي چې پاکستان د ترهګرو ملاتړی دی. د دې جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخی د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان د ډیورند کرښې د رسمي پیژندلو په هدف له طالبانو څخه د افغان حکومت پر ضد کار اخیستی. د پاکستان پخواني ولسمشر پرویز مشرف ویلي پاکستان د طالبانو په واسطه د افغان حکومت پر ضد له څو کلونو راهیسې د جګړې میدان ګرم ساتلی. خان محمد سیند او د موضوع تفصیل.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د پرویز مشرف څرګندونې د افغانستان دغه همیشنۍ ادعا چې پاکستان د تروریزم ملاتړی دی په حقیقت بدلوي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخی د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تل هڅه کړې چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي او د خپلو ګټو په خاطر د ترهګرو ډلو په واسطه زموږ په هیواد کې جنگ تود وساتي.
هر وخت پاکستان در کنار مردم افغانستان بوده به هر خاص
پاکستان هیڅ کله د افغانستان د خلکو ترڅنګ نه وو او په یو ډول یې غوښتي چې خپلې ګټې خوندي وساتي. دویم دا چې هیڅ کله وفادار نه وو او خبرې یې نړیوالو ته د منلو نه دي، ځکه چې په نړیواله کچه د ترهګرو سترې ځالې په پاکستان کې دي او نړۍ هم پر دغې موضوع پوهېدلې ده.
د پاکستان پخواني جمهور رئیس پرویز مشرف ویلي چې له 2000 لومړي کال وروسته پاکستان د افغان حکومت پر ضد د طالبانو ډلې له سره تنظیم او تجهیز کړي دي. پرویز مشرف د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان د افغانستان د زیانمنولو لپاره له طالبانو څخه کار اخیستی او د ده په خبره دا د دې لپاره چې د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د هند ملاتړ کاوه او دا کار د پاکستان په ګټه نه و. پرویز مشرف دا هم ویلي چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې ملاتړ کړی دی. مشرف د افغانستان د ملي یووالي حکومت ته اشاره کړې او ویلي دي چې له اشرف غنی سره باید هر اړخیزه مرسته وشي او دا ځکه چې اشرف غنی په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره وروستۍ هیله ده. هڅه مو وکړه چې په دې حقله د افغان حکومت نظر ولرو، خو افغان حکومت دومره وایي چې دا ډول څرګندونې رسمي نه دي، د همدې له امله نه غواړي چې په اړه یې خبرې وکړي. اوس چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې، دا ډول څرګندونې څه مفهوم بیانولی شي؟ آیا پاکستان له کابل سره د اړیکو رغول غواړي او که غواړي چې په روانو حالاتو کې د نړیوالو ذهنونه بدل کړي؟ په دې اړه د سیاسي چارو پوه بشیر بیژن وایي
باور مې است که پاکستان بر بهبود وضعیت
زما باور دا دی چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو په ښه کولو فکر نه کوي، بلکې د پاکستان هڅې د سیمې او له سیمې څخه بهر نورو هیوادونو ته دي چې چلابګیری وکړي او خپلو جنایتونو ته ادامه ورکړي.
د ښاغلي بیژن په خبره د افغانستان خلک باید وپوهیږي چې طالبان هم د هیواد په ښېګڼه فکر نه کوي، بلکې د افغانستان د خلکو د تباهۍ، بربادۍ او وژنو لپاره هڅې کوي. د وایي په کار ده چې د افغان حکومت مشران هم په هیواد کې د پاکستان د لاسوهنو په اړه نړیوالې ټولنې ته موجود اسناد او شواهد وسپاري ترڅو د افغانستان د خلکو حقانیت ثابت شي.
ازادي راډیو مو واوریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې اداري پلاوی ویلي د پاکستان د پخواني ولسمشر هغه څرګندونې چې دوی له طالبانو په ملاتړ سره د افغانستان جګړه ګرمه ساتلې دا ثابتوي چې د دوی په خبره پاکستان د ترهګرو ملاتړی دی. ورځو په همدې موضوع یوې بلې رپورټ ته، بلې مسئلې ته، البته د پاکستان او افغانستان د مسایلو په اړه. په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخیلوال وایي پاکستاني چارواکو ته د 50 تنو وسلوالو او همدارنګه د د شو تروریستي مرکزونو لیست وړاندې کړی او ورڅخه د هغوی په ضد اقدام غوښتنه کړې ده. بل لور ته د پاکستان د پوځ لوی درسیز ویلي افغانستان او پاکستان به د ترهګرۍ له ګډ دښمن سره په شریکه جنګیږي. نور تفصیل د بارکوال میاخیل په رپورټ کې.
د پاکستاني پوځ د اماډکو د څنګه لخوا په خبره کړې اعلامیه کې ویل سوی چې د پوځ لوی درستی خپل امنیتي ادارو ته امر کړی چې د افغانستان له امنیتي ادارو سره پر ګډه پوله د امنیت د ټینګښت په برخه کې مرستې او همغږۍ ته دوام ورکړي او یوې بلې غاړې ته د ترهګرو د اوښتو مخه ونیسي. د پاکستان د پوځ لوی درستی جنرال قمر جاوید باجوه پرون په راولپنډۍ کې د امنیت په اړه په یوه غونډه کې ویلي چې پر پوله د کلکو امنیتي تدابیرو مقصد یې د افغانستان او پاکستان له ګډ دښمن سره جګړه کول دي او د هر ډول ترهګرو له منځه وړل دي. جنرال باجوه د افغان چارواکیو د هغه وړاندیز هر کلی کړی چې له پاکستانه د ترهګرۍ په ضد د ګډې مبارزې غوښتنه کړې وه. بل لور ته د افغانستان د بهرنیو چارو دفتر پاکستاني چارواکیو ته د هغو وسلوالو او د هغوی د پټنځایونو په اړه یو لیست وړاندې کړی چې وایي په پاکستان کې دي او له دې ځایه په افغانستان کې وسلوالې حملې تنظیموي. د سند په سیوند سیمه کې د لال شاه عباس قلندر پر مزار تر برید وروسته پاکستاني چارواکیو د افغانستان او پاکستان ګډه پوله وتړله چې نن پر پنځمه ورځ لا هم تړلې ده. دوی ادعا کوي چې دغه پوله یې د امنیت په خاطر تړلې ده. د پولې تړل کېدو افغان او پاکستاني تجاران او همدارنګه عام خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د چمن سیمې د تجارانو یو مشر داروخان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت باید د سیاستونو له کبله اغېزمن نه شي.
چې دا کم بارډر بندي د دې سره یقینا د پاکستان د افغانستان د تاجرانو د عوامو ډېر زیات نقصان کیږي. نه یوازې د افغانستان مالونه ولاړ دي، په دې کې د سنټرل ایشیا د ازبکستان تاجکستان دپاره چې کومه کارګو ده دا په چمن او تورخم کې ولاړه ده او د هغه هم زیان کیږي، ځکه چې په هغه کې چې دي کینو دي یا پټاټي دي هغه خرابېدو والی شیان دي. نقصان خو د تجارانو بیخي زیات دی. په کار ده چې سیاست او تجارت سره بیل وي. تجارت یو داسې لاره ده چې د هغه سره چې کوم سیاسي چې کوم اغېز دی هغه ټول په لرې کېدی شي.
پاکستاني چارواکي د لال شاه عباس قلندر پر مزار تر برید وروسته ادعا کوي چې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې لسګونه وسلوال وژلي دي. ورسره سم یې په لویو ښارونو خصوصا په پنجاب کې په سلګونو کسان د شک په توګه نیولي چې زیات شمېر پکې د افغان کډوالو دی. په دې لړ کې په بلوچستان کې هم په تیرو دوو ورځو کې تر سلو زیات افغان کډوال د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې افغان چارواکو پاکستان ته د 50 تنو وسلوالو او همدارنګه د 22 تروریستي مرکزونو لیست وړاندې کړی. خو دا چې عملا په عمل کې څه دي، یعنی په سرحد کې څه تیریږي، په دې اړه باندې به له خپل خبریال شاه محمود شینواري سره وغږیږو چې په ننګرهار کې دغه مسایل تعقیبوي. شینواري صاحب، له څو ورځو راهیسې د تورخم دروازه د همدغه وروستیو لانجو په خاطر تړل شوې ده، عملا څه ګورئ؟ څومره ستونزې دي خلکو ته او څومره خلک ورځي او بیرته به ناهیلي راګرځي چې پاکستان ته نشي تللی او له هغې طرفه به هم دغه سوي؟
تقریبا 15 ورځ ده، ځکه تېر جمعې په ورځ باندې تورخم دروازه چې دی د مسافرو پر مخ تړل شوې ده او تر اوسه پورې په سلګونو مسافر چې تورخم ته اکثره مریضان دي او ټول هغه کسان چې هغوی قانوني اسناد درلودل دوی پر مخ دغه دروازه بنده شوې ده. اوس هم دغه دروازه تړل شوې ده. وزیر ټولنیز رسنیو کې داسې یو ډول اوازه خوره شوله چې د تورخم لاره باندې تګ راتګ کول شوی، ولې موږ چې مسؤلین سره خبرې وکړلې د تورخم دروازه له خصه ده یوازې یوې سرچینې چې نه غوښتل لومې ذکر شي. هغه په تورخانه موږ سره معلومات شریک کړل، هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې نیول شوي وو د پاکستاني ځواکونو له خوا، نه هغه بندیانې صرف چې کېدای هم مشخص نه کړه، صرف یو اندازه باندې دغه د تورخم نه راړولي دي او دلته افغان حکومت سپارلې دي. نور دروازه لا هم هماغه شی تړلې ده او
بله. یو څه په لنډه ټوکه راته ووایه چې وخت کم دی، دغه د ننګرهار په سرحدي سیمو په لالپورې او ځینو نورو سیمو کې آیا اوس هم راکټي حملې کېږي؟ که څنګه راکټي حملې دوام لري؟
د تېر ورځې پورې ځینې خال دغسې بریدونو دولتي ادارې وویل چې بریدونه کېدل. دوی چې اوسه پورې روسي معلومات رسنیو ته شریک کړي هم نه دي ویلي چې موږ مکمله امادګي لرو په هغه ساحو کې امنیتي ځواکونه ځای پرې شوي دي. دې ته سره ننګرهار والي خپله هم وویل چې دوی ټینګار کوي، افغان حکومت دې ټینګار کوي چې دغه مسله د ډیپلوماتیکو لارو نه هواره شي، خو بیا هم د ممکنه ګواښ لپاره دې ځواکونه په سیمه کې ځای پرځای کړي دي. او دوی هڅه هم دغه ده چې په خبره وي چې نه غواړي چې لکه څنګه چې د پاکستاني ځواکونو د خوانه په هغه اولو څو ورځو کې ډېر زیات بریدونه وشو، د عامو خلکو ته مجذوب له خلک بېځای شو ټول ځان یو عام ولسته ورسېدو، وایي چې موږ نه غواړو دغسې عام کورنه خواته وځورېږي. نو باندې ختمه نه دي، حتی دا ده
کور ودان ژوندي اوسې. په ننګرهار کې زموږ خبریال شاه محمود شینواری و چې د تورخم د دروازې در تړل کېدو همدارس د وروستیو حالاتو نه موږ خبر کړلو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په پروگرام معرفي کې وریدل. په دغه پروگرام کې د ازادي رادیو البته دویمه نیمه کې دوه نیوز پروگرامونه هم درته خبرو، خو په هغه مخ کې اوس یو مهم موضوع ده چې په کابل کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال رشید دوستم د کور شاوخوا ته او همدارس په ځینو نورو مهمو سیمو کې چې د دفتر سلاکاران او چارواکي دي هلته د غوی د کورونو مخ ته او د صدارت ماڼۍ مخ ته چې د دفتر د افغان پوځیانو بالخصوص د ګارنیزیون د کابل ټانکونه او امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي ده چې د کوم هدف راټول شوي دي. زموږ خبریال واصل وصال چارواکو سره خبرې کړې دي او همدا شپه په کابل کې په سټوډیو کې د میرا بنیو کې وصال صاحب، چارواکي څه وایي چې دغه امنیتي ځواکونه د څه لپاره ځای پر ځای کړي د ښاغلي دوستم کور شاوخوا ته؟
بله ستنګزه صاحب تاسو سلام، ټول اوریدونکو ته سلام. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې د شیرپور په سیمه کې د ښاغلي عبدالرشید دوستم د کور په شاوخوا کې تقریبا لسګونه نظامی او امنیتي ځواکونه د سپکو درنو وسلو سره ځای په ځای شوي دي او هلته دوی مصروف دي په هغه ساحه کې. نو د کابل د ګرمزیون د مشر سره ښاغلي ګلنبی احمدزی سره هم چې په دې تړاو خبرې وکړې، هغه وایي دا یو امنیتي برنامه ده او دوی غواړي چې د شیرپور ساحه تصفیه او تلاشي کړي او وایي هدف یې دا نه ده چې ګوندې د ولسمشر د لومړي مرستیال کور دی محاصره شوی وي. د دوی لخوا دوی وایي چې دا یو امنیتي برنامه ده.
تصفیه او تلاشي په څه معنا وه دوی ونه ویل؟
بله دوی خو همدغه خبره کوي، نور جزئیات نه ورکوي. دوی وایي چې هدف ته نه ده چې ګوندې دوی د ښاغلي عبدالرشید دوستم کور محاصره کړی وي او یا هم د کسانو د نیولو لپاره هلته ورغلی وي. دوی وایي چې د امنیت او همداشان د په سیمه کې د امنیت د ټینګښت همداشان هلته د ځینو ملحوظاتو له مخې دوی غواړي چې هغه ساحه تلاشي او تصفیه کړي. خو بل پلو بیا ښاغلی ایشچی ادا کوي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا د ولسمشر د کور محاصره کړی دی امنیتي کسانو دی وایي د معلوماتو له مخې، او همدارنګه دی وایي چې دغه کسان هلته د دې لپاره ټول شوي هغه نهه کسان چې د ولسمشر د لومړي مرستیال پورې اړه لري چې هغوی گرفتار کړي او ونیسي.
بله کور ودان زوندی اوسې که نور څه جزئیات هم نو لطفا لمونږ سره شریکوي وخت په وخت. البته یو څه بل کپلانډو ټکراتوي په خپل ښار کې څه شیخو نشته، خلک په کوم حالت کې دي اوس فعلا څه فکر کوي دغه حالاتونو نه؟
بالکل یوازې په ټولنیزو رسنیو کې دغه مسله لږه ګرمه ده او په ښار کې خو نور خبره نشته، خو یوازې همغه سیمه تقریبا محاصره ده او ته خبریالانو ته هم په سیمه کې د ننوتو اجازه نه ورکول کېږي او نه هم چاته د تصویر اخیستو او هلته چا سره خبرې هم امنیتي چارواکي آماده نه دي چې وی کړي. دوی وایي چې لا وختي ده چې موږ په دې تړاو خبرې وکړو.
کور ودان ژوندي اوسه واصل وسالو چې له کابل موږ ته معلومات راکول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د جرمنی یو کمپنی غواړي د افغان حکومت په مرسته د ټاپي پروژې د ډیزاین او انجینرۍ سروې د افغانستان په خاوره کې پیل کړي. دغه پروژې د ډیزاین او انجینرۍ د کارونو د پیل هوکړه لیک د سیشنبې پورس د افغان ګاز مسولینو او جرمنی کمپنی له لوري د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شو. د ولسمشر سلاکار همایون قیومی د ټاپي پروژې د ډیزاین د پرانیستې په مراسمو کې دا پروژه ډیره ګټوره یاده کړه. نور حال له کابل اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
افغان چارواکو د ټاپي پروژې د ډیزاین او انجینري کارونو پیلول په دې پروژه کې د داخلو هیوادونو د نخلولو لپاره یو مهم ګام وباله او ټینګار وکړ چې د دې پروژې د بشپړولو لپاره هلې ځلې دوام لري. په زیربنای چارو کې د ولسمشر سلاکار همایون قیومی د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د ټاپي پروژې د ډیزاین او انجینري کارونو د تفاهم لیک د لاسلیک په مراسمو کې وویل د دغه پروژې د بشپړېدو په صورت کې به بې ساري اقتصادي پرمختګونه رامنځته شي.
پر اختیار سره نن
ډیر خوشی ورځ ده چې د دې لوی ملی او سیمیزی پروژې د پښتلتیا یو لوی ګام اخلو. د ټاپي پروژې د کار د پایل موافقې ته به هم لاسلیک کوو. دا پروژې نه یوازې د ګاز نه لیکه ده چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند نښلوي، بلکې دا د نوري فایبر لپاره یو اقتصادي دهلیز ده چې څلور واړه هیوادونه او بلاخره دا هیوادونه له اروپا نه نښلوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د قانون او پېټرولیم سرپرست وزیره غزاله حبیب یاروی د ټاپي په اړه بحثونه پیل شوي او دغه پروژه به په دوو پړاوونو کې بشپړ شي. هغه وویل د پروژې لومړی پړاو چې په یو کال کې به بشپړ شي، د پروژې امنیت، د پروژې مطالعاتي برخه، مین پاکونه او د ځمکو استملاک پکې شامل دي. د نوموړي په خبره په دوهم پړاو کې چې درې کاله وخت نیسي د پروژې اساسي کارونه به پیل شي، خو اوس د افغان کاز تصدۍ په دې برخه کې د کارګرانو او ماهرینو د روزنې چارې پیل کړي دي. د ټاپي د غازو د نلیکی پروژه تیر کال د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د مشرانو په ګډون د ترکمنستان په عشق آباد ښار کې رسمن پرانستل شو. د غازو دغه نلیکه چې 1800 کیلومتره اوږدوالی لري، 215 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې تیریږي. د دې پروژې په عملي کېدو سره به هر کال 3.5 میلیون متر مکعب غاز له ترکمنستان څخه د افغانستان لاري پاکستان او هند ته ولېږدول شي. د ترکمنستان لخوا د ټاپي پروژې د غازو د لېږدولو مشر مراد امانو دې پروژې د ډیزاین او انجینري کارونو د پرانستې په مراسمو کې د ټاپي پروژې د پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل او ټاپي د ټولنیز ثبات لپاره مهمه پروژه یاد کړه.
Currently, also Turkmen Gas has already completed.
نو موږ وايي په ورته وخت په اوس وخت کې ترکمن غاز یو شمیر کارونه خلاص کړي او د انجینری او ډیزاین اسناد بشپړ شوی. د افغانستان ملاتړ ډیر مهم دی. د سیمې د هیوادونو ترمنځ همغږي ډیره مهمه ده. چې په خاطر چې کومه تخنیکی نیمګړتیا رامنځته نشي، پروژه باید د موافقتنامې په بڼه بشپړ شي. هغه د ترکمنستان په نمائندګۍ وویل هیواد د دې پروژې د تطبیق لپاره ژمن دی او د دوی شرکت د مالی مسایلو په اړه خپل مشورې پیل کړي دي. لورته د اقتصادي چارو افغان کارپو عبد الله واحد یار دغه پروژې د ډیزاین لپاره د امنیت پر تامین ټینګار وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د هغو سیمو د اوسیدونکو همکاري جلب کړي چې د غازو دانه لیک ورسخه تیریږي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتست. د افغانستان د مرکزی احصایې ادارې موندنې ښیي چې د تیرو دریو کلونو په موده کې د تصمیم نیونې په برخه کې د ښځو ونډه یوازې 1% اضافه شوې ده. د دې ادارې سرپرست چې د سېشنبې په ورځ په کابل کې له رسنیو سره د سروې موندنې شریکولې وویل، دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه ښځې تشکیلوي او حکومت هم د هغوی پر وړاندې ټینګار کړی دی. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د مرکزی احصایې ادارې د دریمې سروې موندنې ښیي چې د تصمیم نیونې په برخه کې د افغان میرمنو ونډه خورا کمزوري ده. د ادارې د سه شنبې په ورځ د تصمیم نیونې په برخه کې د ښځو او نارینه ونډې تر نامه لاندې د ترسره شوې سروې نتیجې له رسنیو سره شریکې کړې چې ښیي د 1492 لمریز کال راهیسې د ښځو ونډې شاوخوا 1% ډیروالی موندلی ده. د یادې ادارې سرپرست شیرمحمد جامیزاده وایي دا سروې په مرکز او ولایتونو کې د نږدې 9000 دولتي ادارو، خصوصي سکتور او غیر دولتي سو لکار کون کو څخه د مرکو لاره بشپړه کړی ده.
باساس عمر کې ما در سال 1392 داشتیم.
دی وی دا غشمیرو لمخې چې مونږ په کال 1492 مریض کال کې لرل د تصمیم نیونې په برخه کې د خزو فیصدی 9.9% خودله، خو په دې سروې کې دا 10.5% ته لوړ شوې چې د دریو پخوانیو کلونو په پرتله یو نسبی زیاتوالی ښیي. په داس حال کې چې دوه څو چند زیاتوالی هیله کېدله، د سروې خپور شوی ګراف ښیي چې یادو دریو بنسټونو بیا غیر حکومتي موسسي هغه ادارې دي چې د میرمنو ونډه پکې ډیره، خو په ټولو دریو برخو کې بیا ډیره برخه یعنی 90% ونډه د نارینهو تشکیلوي. له دې وړاندې د ښځو د حقونو بېلابېلو ټولنو د تصمیم نیونې تر کچې د ښځو پر ونډې ټینګار کړی او ویلي دي چې د ټولنې د نیمایي نفوس سره سره د تصمیم نیونې په برخه کې د ښځو ونډه ډیره کمرنګه ده. په همدې تړاو د ښځو د سیاسي حقونو غوښتونکي ډلې یوه میاشت وړاندې افغان حکومت ته د 1200 تکړه ښځو لیست وسپاره چې باید په لوړو بستونو یې په دندو وګماري. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې دا وخت سربېره پر دې چې لسګونه ښځې د ملي شورا د غړو په توګه فعالیت لري، څلور ښځې د وزیرانو او اته نورې د مرستیالانو تر کچې بوختې دي او هڅه کېږي چې نورې ښځې هم په مهمو ځایونو وګمارل شي. د ښځو چارو وزارت چارواکي وایي چې د ښځو د ونډې په تړه وروستۍ خپرې شوې سروې اندېښمن کړي، خو دا شمېرې دوی عملي کار ته هڅوي. د دې وزارت د پالیسۍ مرستیال سپوږمۍ وردک:
زه خوشی نه یم هغه ارقام چې اعلانېږي، واقعا موږ ته ډېر د تشویش وړ دي او ډېر متوجه کوي. همچنان چې موږ باید په وړاندې کې ډېر زیات کارونه په دې اړوند ولرو، چې څنګه موږ وکړای شو چې د خځو ونډه د تصمیم گیری په سطحه کې لوړ کړو.
افغان حکومت د تصمیم نیونې په برخه کې د خځو د ونډې کچه 30% ټاکلې وای چې په دې برخه کې لا هم هلې ځلې روانې دي. د خځو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ وای امنیتي ستونزې، بې سوادي، حقونو ته نه پاملرنه، د خځو پر وړاندې زیاتېدونکی تاوتریخوالی او حتی په ادارو کې غیر سالم چاپیریال هغه څه دي چې د ښځو پر کاري برخه یې منفي اغیزه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته خوښست مخکې لدی چې احمد شیبر د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه تاسو ته ووایي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د لوبې حال به تاسو ته درکړم. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو نن درېیمې ورځنۍ لوبه وکړله. البته یوه پاڼه خلاصه شوه. یو اننګس کې زیمبابوې په 129 منډو باندې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل په 3 اورونو کې. د افغانستان لپاره په نن ورځ بالینګ کې ګلبدین نایب تر ټولو ښه بالینګ وکړ، 4 وکټې واخیستې، راشد خان 2 وکټې، فرید احمد هم 2 وکټې او محمد نبی 1 وکټ واخیستل. لدی ورسته به د افغانستان د بیټینګ نوبت رسیږي. اوس احمد شیبر ته وکړو.
د ټاپي پروژې د عملی کار د پیل هوکړه لیک نن د افغان ولسمشر اشرف غنی په حضور کې په ارګ کې لاسلیک شو. د کونړ د امنیت قمندانۍ په وینا د کونړ پر سر کانو، خاص کونړ او دانګام ولسوالیو پروند پاکستانی پوځیانو له لوري اته واتیا توغندي وشتل شوي. د ننګرهار پاس کې مینه ولسوالي کې د داعش ډلې 9 غړي وشل شوي. د خیبر پښتونخوا د 400 په تنګي سیمه کې وسلوالو نن پر محکمې بریټ وکړ. په دې حمله کې 5 ملکیان او 3 حکومتي چارواکي وشل شوي دي. نږدې 15 تنه نور ټپیان شوي. ایران په تهران کې د دوشنبه په ورځ د ترکیې سفیر احضار کړ. ایران د ترکیې مشانو پر دې تورونو اعتراض کړی دی چې ویلي دي د ایران اسلامي جمهوریت فرقې شخړو ته لمن وهي او سیمه بې ثباته کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویتالی چورکین له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. ویتالی چورکین په ملګرو ملتو کې د روسیې استازی و چې پرون په نیویارک کې مړ شو.
احمد شیبر مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه ویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.org او facebook.com/azadiradio باندې کتلی شئ. اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونه ته چې سهارګل امیرزی جوړ کړی.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. په افغانستان کې د ټاپي د غازو د پروژې د ډیزاین او انجنیري چارو پرانیسته وشوه. د افغان ولسمشر سلاکار همایون قیومی د دې پروژې د ډیزاین د چارو د پرانیستي په مراسمو کې نن ویل چې دغه پروژه د فایبر نوري لاري د څلورو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي دالیس حیثیت لري. د خاغلی قیومی په خبره د دې پروژې په بشپړېدو به خي اقتصادي پرمختګ رامنځته شي. د ټاپي پروژې د ډیزاین او انجنیري چارو تړون د شنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی او د جرمني د یوې کمپنۍ ترمنځ لاسلیک شو. دوی وایي د دې پروژې چارې به په دوو مرحلو کې ترسره شي. د افغانستان بانک مسولین وایي د زړو او لکارو لیدلو افغاني بانک نوټونو د راټولولو موده نور هم وغځوله. د افغانستان بانک مرستیال یملا شور نن ازادي راډیو ته ویل چې د زړو او نامناسب افغاني بانک نوټونو وخت زکه وغځاوه چې خلک د دغه وخت په استفادې سره خپل پیسې بدلی کړي. خاغلی اشور ویل د روان کال د زمری د میاشتې پای ته رسیدو وروسته به زړې او نامناسب پیسې د ارزښت او باور وړ نه وي. د افغانستان بانک شاوخوا 2 وړاندې د زړو او نامناسب افغاني بانک نوټونو د بې اعتبار کولو وخت د رواني هوت میاشتې 1.5 خودلې وچی سوداګرو د اقدام ناڅاپي او بې وخت بللې وو. نن په کابل کې د زینو خوراکي توکو بای په دی ډول دی. یو بوجي 940 کلوي پاکستانی وړي او 1550 افغاني. یو بوجي 50 کلوي قزاقي وړي او 1550 افغاني. یو 50 کلوي بوجي بورا 2220 افغاني. یو درنی منی بوجي وریجا 1550 افغاني او 14 لیټر غوړي 1100 افغاني. په کابل کې یو لیټر پېټرول تیل 45 او یو لیټر ډیزل تیل 43 افغاني پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغاني د زینو بهرنۍ وسرو سره په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 28 افغاني 40 پوله، یو یورو 20 افغاني 30 پوله، یو انګلیسي پوند 30 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 90 پوله، زر ایراني تومنه 10 افغاني 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 622 افغاني. نو ملتیا مو مننه.
اقتصادي خبرونه هم واوریدل. دا خبرونه په ازادي رادیو دات اورګ وی پانه باندې کتله شي. اوس ورزو روسي راپور ته د امریکا ولسمشر د ملي امنیت د نوي سلاکار په توګه یو پوزي جنرال انتخاب کړي. دا روس له هغه چې مخکيني د امنیت سلاکار مايكل فلن له خپل دندې استعفا وکړه انتخاب شوی. نو انتخاب شوی د ملي امنیت سلاکار بریډ جنرال مکماستر د خلیج په لومړی جګړه کې په افغانستان او عراق هم په امریکایي پوز کې دند تر سره کړی ده. څلور پنځه کلن مکماستر یو عالم افسر بلل کیږي ځکه د پوز په تاریخ کې تخصص کړی او لیکوال هم ده. په دې اړه نور حال ملالی بشیر اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ په فلوریدا ایالت کې اعلان وکړ چې د راتلونکي د ملي امنیت سلاکار به بریډ جنرال ایچ آر مکماستر وي. مخکینی د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین تیره اونۍ له خپلې دندې ګوښه کېدو ته اړ ایستل سو. دا وروسته له هغه چې د امریکا ته د روسیې له سفیر سره پر مسکو د امریکا د بندیزونو د خبرو په اړه مرستیال ولسمشر مایک پنس ته ناسم معلومات ورکړي وو. ټرمپ په فلوریدا کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال مکماستر د سخت دریځۍ پر ضد د جګړې متخصص و بالا او وی ویل چې مکماستر تجربه کار او پوه کس دی. ډېره ښه تجربه لري او ډېر ښه استعداد لري. ما په تیرو دوو ورځو کې د ده په اړه ډېر څه ولوستل. په پوځ کې ده ته په ډېره درنه سترګه کتل کېږي. ټرمپ د لوړ پوړو امنیتي څوکیو لپاره جنرالانو ته لومړیتوب ورکړی دی. مکماستر باید چې د اعلان پر مهال یې خپل پوځي یونیفورم اغوستی و له دوو جنرالانو د دفاع وزیر جیم ماتس او د کورنیو چارو وزیر جان کیلی سره کار کوي. مکماستر ملي امنیت د سلاکار د دندې وړاندیز یو امتیاز وباله. مکماستر په فلوریدا ایالت کې خبریالانو ته وویل زه غواړم ووایم چې دا ډېر لوی امتیاز دی چې زه به وکولای سم د خپل ملت خدمت ته ادامه ورکړم. زه له تاسو د دې فرصت لپاره ډېر منندوی یم او زه د ملي امنیت د ټیم برخه جوړېدو ته سترګې په لاره یم. تر خپله وسه به هڅې وکړم چې د امریکا د خلکو ګټې پر مخ بوزم او خوندي کړم. ده د خلیج په لومړۍ جګړه کې په افغانستان او عراق کې هم په پوځ کې دنده ترسره کړې ده. مکماستر یو عالم افسر بلل کیږي ځکه د پوځ په تاریخ کې تخصص کړی او لیکوال هم دی. ټرمپ ویلي چې د ملي امنیت سرپرست سلاکار بریډ جنرال کیت کیلوګ به اوس د ملي امنیت د ادارې د رئیس په توګه دنده ترسره کوي.
مننه چې تر دې دمه مو دغه پروګرام واورید. له دې وروسته دوه اونیزې خبرونې لمړی د انصاف په لټه کې او بیا اورک شوي. عزیزان مه هیروئ.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه امدې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د اټ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوچی حاضرې په ویګرای کوه حاضر کې ان شاء الله مونږه ځلونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام. زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. درنو ریدونکو تاسو به را سره دا ومنئ چې د افغانستان اکثره خلک له بیکاری او بیوزلۍ نه شکایت کوي او دغه مسأله نن سبا په یوې لویې ستونزې اوښتې ده. دغه ستونزې سره یوازې عام خلک نه بلکې ځینې مامورین هم مخامخ دي. په دې خبرونه کې مو د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د یو ښوونځي د یو ښوونکي ستونزه راخستې چې وایي د سیمې په یو رسمي ښوونځي کې درس ورکړی خو حقوق یې نه ورکول کیږي. دی وایي د حقوقو د ځنډېدو له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دا به هم واورئ چې د پوهنې وزارت مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام مو ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ورو رسته نوم څه دی؟
نوم عبدالرحمن دی.
ودی نه ویل چې د کوم ځای د تلیفون کړی؟
د ابتدایي نسوان زین سرپرست پایس باندې دلته معلم یم. معرف د نجراب ولسوالۍ کاپیسا ولایت.
ستا ستونزه څه ده؟
موږ دلته مکتب لرو چې مخکې د دې نه چې دا مکتب رسمي شي دا مکتب زمونږ د زپور مکتب دلته همجوار و. دې زپور مکتب ته زمونږ د منطقې خلکو کله نونه را لېږلې. دلته په دې مکتب کې مختلف په طور باندې درس ویلې. تقریبا هلته هم کومه شعبه فارغین هم ورکړي وو په مختلف کې. د چاپس دے دینا پتا پتلاش دے دے خلق او دلاڑ وزارت معارف تا وزارت معارف نہ منظوری دے دے مکتب پسیار لا سو اتا تیا کے منگا منظوری دے دے مکتب راوڑلا مکتب فعال دو دورے منگا فارغین وار کر دے سنگ شاش نہ دا درے سنور کالا اندا وسیو چ اغا با عقل جامہ معلومین دد نے ول میزان ناشتے مکتب را گئے چ مکتب منطقہ دا نا امن کے دا او سنفنے نیاری نے دی مکتب را گئے ادارے تا منگا پیسے ہم حوالہ کرے ہوئے سد سنگلی پیسے حوالہ کرے ہوئے ویلے دا پیسے باید دیر تبازگاش کی بانگ تا آو دا میزان و آخرت دے نہ حوالہ کیے گی بالآخرہ منگا لالو زد لگیا سب تا اگر مجھے دا تفتی شرا اختا ہو ویلے چھ دا خوش ماں مکتب صادر کرے دا مکتب دیر تا نگر گی دیر لاشی امریت معرف نہ تو اگر جائنا دیر تا دوبارہ آگا جو کی لالو امریت معرف تا امریت معرف ویلے چھ منگا دا کار دلا سن کی دلا خرا دری سنفو ویلے جوڑ کے نتائج جوڑ کے رائے وڑے دلتا دری سنفو با منظور سی دری سنفو نور نہ منظور یگی سالورم سن سنزم سن شپگم سن دا نتائج و نہ منل جنہ کی اما سے دے سرنوشت پاتے سولے ایک بلا خرم سولی دا پیسے منگا دے جوان اشتے دا سد سنبولی دا یوڑ لے بانک تاویل کلے دی میزان و اقرب حوالہ نکلے
تا سی دا غی مربوطہ دارے نوالی و نگو اختل چے اخو زامم و بیرت مستردیگی
لاڑ خوبان رئیس صاحب معرف تھا ریاست معرف تھا ریاست معرف سے اگر اوخت مجھے تفتیش بادرسی اوخت اگر منگا اس مکتوب صادر کرے دا دامن تک نہ آم نہ دا پیسے باید دیر تعویل کی
رو رتا سے خود درس ور کرے ہو او د خپل کار اگر مزد واخست نو ولم برتا مسترد کر
نہ پیغام چھ دنا امی پہ خاطر وانے طالبان پہ خاطر وانے ما ویلے چھ کچھ تدا یو مکتب باند د دولت بری جز یاتی کہ خوش نہ کی گی
تاسے پدی خونزی کے سمرا استادان یس تو مجمو کے پدی کے سمرا حق و زحمئی دی او سمرا رسمی خون کی دی
منگا دو نفر رسیم عالمان یاسوز منگا معاشرہ کرے دا چلور نفر از منگا حق الزیامہ دا چلور نفر دا دو نیاشتے پیسے را غلے گے چاہے دیتا بانکی تاویل کے لئے دا دو نیاشتے چلیف ذرا پورا پیوے چاہے دیتا تاویل کے لئے بانکی دا دو نیاشتے نور دا میزان و اقرب دا نیاشتے دیخی بلا حوالا نکلے
دا پیسے سمرے دی
تقریباً اتیاز رشا و خواہ کی دگنا کی دا پیسے منگا غت لے اس دا معلوم ہی دا عقل جامع راضی دلتا ادارے تا وائی چھ منگا خودر سر کرائی دا منگا پیسے والے اس وزی دا
پا دا خونزی کی دے دا دکون کو شمیر ونا ویلو
تقریباً دری سو شل نفرات تعداد دے داخلہ دے مکتب تو دے مکتب کے شاگردان و جنتی درس ویلے
خنوس آزادی راڈیو تا سر رسم رستہ اکڑی
منگا نتائج باید منظور کی منگا شاگردان دے سرنوشت پاتے میں سی اور منگا حق الزامہ پیسے دے تا دوبارہ حوالہ کی چیز منگا پیسے معلومین و حق الزامہ پیسے ورکی
تغز دکون کی چے نتائج نہ قبلے گی دو شمیر بسم رہی
دا تقریباً یو سل شپیتے نفر شاگردان
سما دا استا ستونزا با دا پوهان وزارت لمسئول چارواکو سر شریک کرو
مننه پای جهان
دا انصاف پلټکه
د ستونزا ما دا پوهان وزارت دا تعلیمی نصاب دا پراختیا و دا خونکو دا روزن لمرستیال داکتر اسدالله محقق جهانی سر شریک کرو جهانی صاحب د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د نسوان د یو خونزی استاد عبدالرحمن آزادی راډیو ته شکایت کړی چې د سو کال په دغه خونزی کې درس ورکړي او بل دا چې اوس دغه خونزی تړل شوی او کوم زده کوونکو چې پکې درس ویلې نتایج به اعتبار شوي په دې سکه ستاسو نظر غواړو
وای کوم څه پاتې امن مناطق دی کنه امن مناطق دی کوم سره اسناد شواهد او مدارک یی چالتا استادان شته مکتب شته د کوم کې شته دا اسناد شواهد او مدارک چی مون د هغه نتایج هم منو او د استادان حق زمه هم ادا کړو او مون خو د خدای نمدا غارو چی په ټول افغانستان کې ایوین کوم چې دا چې مثلا د مخالفین په لاس کې راکچې تر تاسو زمو مکتبونه فعال یي مو خدای دې خدای نه نوسته غارو مونږ دل کول د خپل استادانو په خدمت کې د خپل شاګردانو په خدمت کې او پاتې شوی مثلا اقزامي هغه اقزامي مونږ چې ستاسو استادان رسمي نه درو نو کچې تر زمو استادان شپه او ورځ تر لګیا دي داس ورکې زمو مو چې تفتیش شته زمو نظارت شته هغه اسناد شواهد مدارک راولي او مونږ په خدمت کې ولې نه
جهانی صاحب دا وای چې د خونځې یو رسمي خونځې او زده کوونکو په کې لیک لوست کړي استادانو به ته امتحان هم غستې نمرې به مور کړي نو نتایج ولې نه منل کیږي
دا مسله د یو کال دوا کال درې کال پنځه کال لاس کال دا اصول دا قانون ده کچې ته
څوک چې واجد شرایط دي کده شپږ میاشتې خبره ده کده یو کال خبره ده کده دوه کال څلور کال کم از زیاد خبره ده دا قانون سره سم موږ د خپل خلکو په خدمت کې یو.
جناب کدا استاد تاسو ته مراجعه وکړ او دغه دوه ستونزې چې یو د زده کوونکو د درې کلونو د نتایج ځنډیدل او بل د خونکو د حق او زمو ځنډیدل له تاسو سره مطرح کړي څومره مرسته به ور سره وکړي؟
ما عبدالرحمن خان زمونږ استاد دی، هغه راشي همکاري نه کوي، موږ ماموریت لرو خپل وظیفه تر سره کوو، همکاري نه ده، دا احسان نه ده. موږ دلته د افغانستان د خلکو، د افغانستان د دولت او د وزارت معارف خادم یو، موږ په خدمت کې یو، بالکل په خدمت کې یو.
کدی په حق د حقوق به ورکړل شي؟
سل په سل، سل په سل، سل په سل. موږ د خپل ملي یووالي او ملي ګټې دپاره د هر شی دپاره تیار یو، د قانون په رڼا کې.
د استاد څه وخت تاسو ته درشي؟
نن چې نشي راتلی سبا به راشي، سبا بالکل به راشي، هغه دلته راشي، زه بالکل هغه ته خبري کوو او ټول دغه حقوق د قانون په چوکاټ کې به دغه په خدمت کې یو.
ډېره مننه،
سلامت باشه.
د انصاف په لټه کې
دا ودا ازادي رادیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. کتا سه هم کوم ستونزه ولري او د هل قانوني لارې ولري لومنګ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او برلی وسی د دې بیا د تاسو ورکوښو عزیزانو او دوستانو لټو دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکوښو عزیزانو لټوي کول شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکوښو عزیزانو لټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پریږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې وایي. په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې دغه چا نوم واخلي چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسو ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د دوی په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم شته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 02 43 41. یو ورې بیا وایم 0 00 02 43 41. همدارسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 0 00 02 02 21 12 41 15. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. ګرانو اوریدونکو پروګرام پیلو په او ټلیفوني پیغامونو په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکوښو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. راځي چې دغه څو ټلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
عرفان الله د کندهار د جړې ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دلته یو الکتی په نوم د سمیع الله د جړې په ولسوالۍ کې بندې دي او په کلات دې وې د کلات ما د کلات کې وې درې څلور ټکان لرم. رنګ دې تورکم دې د تلوسو درو شلو کار په ان شاء الله د ارکن عمر دې
غټ غټ سترګې دي لر د تعلیم ما خال دغه مکتب مې ویلې دي او په دغه جړی په ولسوالۍ کې بندي دي تقریبا د دوه درې میاشتې کېږي. دی زه د کلا کلا چې ما په دغه ټلیفونو باندې زما سره اړیکې ونیسي 0 2 0 1 7.
انا محمد اشرف د کندهار ولایت نه خبره کوم. یو څومر مخکې د خیر محمد په نامه یو اعلان شوی چې د شنکۍ ولسوالۍ نه ورک شوی دی او دماغي توازن یې خراب دی. دا نفر په کندهار ولایت کې د کلچآباد په سیمه کې پیدا شوی دی. اوس هم موږ په لاس کې دی او بیا دې پر دغه لمر له موږ سره تماس ونیسي 0 2 0 8 9 1 10 0 2 0 8 9 1 10.
سلام علیکم. زه دولت ملچیا د کندهار په پنځوایي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د کرزي دغه د جنګو په وخت کې چې د کرزي دوم کال او دریم کال زه د کور کوچنی راوتلې یم او زما څخه خپل کور کوچنیانو یان دا کالن ټوله ورک شي. نو زه دته یو ځای شاکر شپې چرم زه غواړم چې خپل قریبان دي دا کړم چې هر څوک زما په اړه معلومات لري. په دغه شمېره د زنګ کوې زما ته شمېره ده 0 1 1 0 5 5 2 1 1. دغه زما ته پن شمېره ده. زه ډېره ځخه مننه ده خدای په امان.
تلیفوني پیغامونه مو واورېدل. د همدغو تلیفوني پیغامونو په ترڅ کې داسې یو تلیفوني پیغام مونږ ته یو ګران ورور عزت الله له کونړه را لېږلی دی او وایي چې د دوی د ورک شوي په هکله چې عبدالولي نومېږي له ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی. او دغه ګران ورور ته باید ووایم چې د عبدالولي په هکله مونږ ته یو ګران ورور لالي له هلمنده تلیفوني پیغام را لېږلی دی او د هغه په هکله معلومات لري. اول به د عزت الله تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې عبدالولي لټوي. ورپسې به هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې لالي له هلمنده مونږ ته را لېږلی دی.
السلام علیکم. زه عزت الله د خاص خبرې کوم او د ورک شوي عزیزانو خپرونې ته دا پیغام پرېږدم. زه عزت الله زما یو ورور د عبدالولي په نامه ورک شوی دی او ستاسو د ازادۍ راډیو څخه دا پیغام خپور شوی دی د دلوي په درېمه باندې او د موسی کلا ولسوالۍ یو څخه یو اورېدونکي پرې غوښتی دی د هلمند څخه. وسلام ډېر په احترام.
السلام علیکم. زه لالی د هلمند ولایت د موسی کلا د ولسوالۍ اوسېدونکی. مور سره په پنځخانه کې یو نفر د عبدالولي په نامه چې لیونۍ و اعصاب کار نه کوي. ما د صادقه واکسن پېژندی د حاجي خیرو اکا زوی دی. قریبان دې خبرې په باګرام کې دی. حکومت لیونیان بندیانۍ ټوله زندان ته استي. زما د تلیفون شمېره ده 0 2 0 1 7 4. په دغه لمبر کې هر څوک غواړي زما سره تماس ونیږي ورنیسي د عبدالولي په اکړه به معلومات ورکړم. لالۍ د مساکلا
تلیفوني پیغام مو واورېد. ګرانو دوستانو، ازادي راډیو ته داسې یو تلیفوني پیغام را رسېدلی دی چې یو ګران ورور په نامه د شیر احمد موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې یو کس ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې په لغمان کې داسې څوک ده چې دغه ګران ورور فکر کوي چې دوی پلار دی. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ، خو د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام خپرو په دې هیله چې هغه ورور کوم چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی دغه ګران ورور ته تلیفوني پیغام ورولېږي او یا همدا چې ازادي راډیو ته خبر ورکړي. راځئ چې د دغه ګران ورور شیر احمد تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
بلی السلام علیکم. زه شیر احمد ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم. نو د لغمان څخه یو سړی ازادي راډیو ته پیغام پرېښی وو چې داسې یو سړی دی په دوکانو ګرځي عصابي تکلیف لري ګای سمې ګای نه سم. نو د هغه سړي څخه موږ خواهش لرو چې اجزما سره په دغه ټلیفون نمبر باندې تماس ونیسي یا د ازادي راډیو څخه خواهش لرو چې دغه سړي نمبر مو تیاره کړي را پیدا کړي یا د موږ پیغام د هغه سړي پیغام ورته دوماري خپور کړي. نو دغه سړی زموږ لپاره نشانه ده غوږونه یې سړي دي عصابي تکلیف لري دا نن میاشت کې د کور ورک شوی دی. هر مسلمان کې لیدلی یا په اړه معلومات لري نو په دغه ټلیفون نمبر چې زموږ سره تماس ونیسي 0 2 0 2 0 2 0 1 1. یو ځل بیا 0 2 دو اچا شپرسوا ولز و سلام په احترام. وعلیکم السلام علیکم. زه د کندهار څخه بسم الله خبره کوم. د لغمان څخه یو سړی پیغام پریښی و چې دا زموږ قانون مخته یو اسابي تکلیف لري. یو سړی ګرځي ګایستانې ګاینې دی د ځان وردګو ښیي. زه د ازادي راډیو څخه دغه چې دغه پیغام یې واري ډاک پور کې نو موږ به ډېر ژن خوشحاله شو. دا سړی پیغام د لغمان د سړی چې موږ یې واورو سر مړی په خلاصو چې پلای اداره ته خپور کې ډېر خوشحاله شو.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 300 22 14 45 115. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي رادیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس وار ورسېدو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
سلام علیکم. ډېرې په خیر. موږ نه یو مشوم ورک شوه ده د خوست ولایت ده نسلږي که په چا ده هغه معلومات وي موږ سره په دې شمېرا زنګ وهي 0 2 3 2 2. شمېرا بیا وایم 0 2 3 2 2. د خوست ولایت سبرایله درګه سوا ده او ته لاس راځي کېږي د 14 کلو عمر کې بچي. السلام علیکم. یو نفر ورک لرم په نام د عبدالعظیم از ولایت هرات ولسوالي شندان قریه کویزور افسردک. دیش کاله به اوسې دغسې یا 15 کاله کېږي یا 10 کاله کېږي د روسیې وتلی ده افغانستانه. زموږ څخه ورک دی. موږ خواهش لرو چې هر یو د زموږ غږ اوري په هره منطقې کې چې دی په هره ولسوالۍ کې چې دی د حال موږ سره کې هر ورور هر دوست چې د پیدا کې په دغه نمبر 0 78 11 6000 آخر نه په دغه نمبر دې ما ته د زنګ ووایي د ده غږ موږ اورم چې دی وایي په ګریش کې دی. د کندهار ولایت څخه بسم الله خبرې کوم. چې زما یو زوی دی د کندهار په میدان کې ورک شوی دی. ګلالۍ نومیږي. هر چا ته کې پته شته په دغه شماره چې زنګ را ووایي 0 2 3 3 4 8. بیا د شمېرې دغه دی 0 2 0 2 3 3 4 8.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. الرحمن بداوز د هلمند ولایت ولسوالۍ د آزادۍ اوسېدونکو د خروټو د سیمې دا د اصلاحجان د کلي. زما ورو ورو شوی د تېر ورځ په نام را 10 کاله کېږي. د اعصابو تکلیف لري. د کوچني اختر په 12 ورځ د کوره وتلی ده. هېڅ درک نه شته. که هر مسلمان ورو لیدلی وي یا معلومات ورته وي په دغه شمېر زموږ سره معلومات مې 0 2 3 4 5 6 7 8 9. شماره یې ځل بیا 0 2 3 4 5 6 7 8 9. یو بل خارجي شمېره 0 0 2 1 1 3 1 4 1 9. 0 0 2 1 1 3 1 4 1 9. که هر مسلمان ورو ته معلومات په دغه شمېره د زموږ سره په تماس وي.
مانو ماجر مانا اندیز مادا کازوی ابو خالق ورک دی خپل مانو خالق شي درش فورسوالی کې نظر کسو وی روجه رئیس هر مسمو ته کې معلومات په دا نمبر دي زنګ وي چې پر اړ وی اندلې سوا اته چل وی شپه ته سي پر او سوا نه ني وي شل ايا شپه وي چې څنګه دي اوانه نه لري.
زه اجازه کوم حسد زي بسم الله بولدا ته سفر په تماس کې
زما یو زوی ورک دی شپږ میاشتې میاشتې کېږي، دوه کال اوږده میاشتې کېږي. نن یې بهرام دی د پنځلسو کال دی. افغانستان کې که پر دغه شمېرو باندې زموږ سره تماس ولسی، اوله زما شمېره ده، زه پلار یم، 0 اویا 2 1 0 3 4 بله شمېره ده 0 اویا 1 5 5 5.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره وو. په دې لچې په دغه پروگرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام هم په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.